د وی وی ډیبا د دې مخامنه خبری خبرونه د اهم رپورټونو سره ټکی د پاکستان د پوسال لخر جنرال عاصم منیر د ملک د جوړیدو په کلیزه کې یو ځل بیا په پښتون میشه سیمو کې د عزم استحکام په نوم پوځي عملیاتو باندې ټینګار کړی دی. هغه د افغانستان په طالبانو هم غږ کړی چې په ټی 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 باندې دی پاکستان ته ترجیح ورکړي. د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان او د بلوچستان په چمن ښار کې د اگست 14 مینه د توري ورځې په توګه یادونه وشوه. دوی ولې توري جنډې پورته کړې؟ په دې باندې بیانونه واوري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لویه لاره په دریم ورځ هم تړلې پاتې شوه. په تورخم کې وسلواله نښته اوس ختمه شوې، مګر د لارې د بندېدو وجوهات څه دي؟ په دې اړه به رپورټ ولرو. او د حماس او اسرائیل ترمنځ د ډزبندۍ پر ځای کولو په خاطر د امریکا او سیمه ییزو ملکونو کوششونه لسره پیل شوي. په همدې حال کې غزه او لویدیځه غاړه کې د تازه حملو او چاپو خبرونه هم مخې ته راغلي دي. نور رپورټونه به هم ولرو په دې هیله چې د خبرونې تر پایه زموږ سره مل پاتې شي. ستړي مشه په خیر راغلی. د وی وی ډیوا په دې خبري خبرونه کې زفواد لامی ساسو کوربه دا وخت په پیښور کې د مخصوصن لاس په کابل کې د مخصوصن نهنی می او دلته په واشنگتن ډی سی کې د غرمي یو بجه ده. په سر کې هم د پاکستان او خطي حالات. د پاکستان د پوځ سر لخر جنرال عاصم منیر ویلی چې په خیبر پختونخوا صوبه کې یو واری بیا د ترهګری فتنې سر راپورته کړی دی. جنرال عاصم منیر د افغان طالبانو پر حکومت غا کړی چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې په ضد د پاکستان مرسته او ملاتړ وکړي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د ارشد حسین په دې رپورت کې واوري.
د پاکستان د آزادۍ د ملي ورځې پاړوند په کاکول پوځي اکیډمۍ کې د سلامې دستوري تخپل وینا کې جنرال عاصم منیر ویلي د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې چې پښتنو کم د زړورتیا ایثار او قربانو لازواله داستان رقم کړي ټول قام پښتنو ته سلام کوي. پوځي مشر ویل په ځمکه د فساد خورونکو طاغوتی قوتونو مخې ته د پاکستان پوځونه او ټول قانون په ځای کوونکو ادارې ولاړې دي او د پښتونخوا ولس د خپل فوز او قانون په ځای کوونکو ادارو سره اوګه پوګه لکه د فولادو د غر ولاړ دی او په دې ټول قام د پښتونخوا اولس احسان مندي. سیړونکي وای د پاکستان د ریاست لخوا د تیرو شلو کلونو راهسه ټاکل شوی پالیسیانې د ولسونو پر ضد تمامیږي او خلک نور دغه تګلارو منلو ته تیار نه دي.
کاغه بلوچ دي، کاغه پښتنه دي، ډیر وزوریدو او دا د دې قرباني نه دي، دا د دې مجبوري دي. ولې سریاست پالیسیانې د خلکو سره مشورې نه پس نه ټاکي او بلکې خپل مفادات او غیر جمهوری قوتونه هغه مفادات څنګه ترسره کوي ا د خلکو د ژوند په بدلی وي؟ نو څرته شلو کالونه خو خلک یا پښتانه یا بلوچ دا زغمی خو مجبوری دا داسې دا اوس نور نشي برداشت کیدی. نو ځکه دا خلک ویچت شوی دي او دا په دې نه کېږي چې خلکو ته غیور عوام ووایې او ته مغسې خلک زه کوم دا مغه پالیسیانو تابع کوي. اوس خلک کانکریټ سټپس غواړي. سوره پرې سریاست سره داسې بیانیا یا لاح عمل نه وي. زمانه د خیال څخه خلک په دوه خبرو باندې غولېږي.
دا پوز مشر دا وینا په داسې حال کې کړې ده چې د پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې په دې وروستو کې د وسلوالو لخوا په پوز شو حملو کې ګڼ شمېر عسکر وژل شوي او هم په بلوچستان صوبه کې د بلوچانو لخوا د خپلو حقونو تحریکونو زور نیولې. دغه راز په دې وروستو کې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې هم سیاسي ګوندونو، تاجرانو، مدني ټولنې او ولسي تحریکونو د فوځي عملیاتو پر ضد احتجاجونه کړي او تورې لګولې چې پوز غواړي یو ځل بیا د پښتنو سیمو ته جنگ راوړي. د پوز مشر په خپل وینا کې د افغانستان د طالبانو حکومت د پاکستانی طالبانو په مرسته تورن کړو او وی ویل موږ افغانستان ته پیغام ورکو چې باید خپل زوړ او خیرخوا گاونډي هیواد باندې فتنه الخوارج یا طالبانو ته اولیت ورنکړي. کارپوهان وای د پاکستان د فوج مشر وینا دا تاثر ختم کړو چې ګواکې پاکستان په افغانستان د واکمن طالبانو د متبادل پلټون کې دی.
اس تقریر نے میرا خیال ہے وہ چیپٹر بند کر دیا ہے کہ پاکستان اسی گورنمنٹ کے ساتھ.
د پوز د مشر په تقریر کې یو خبره واضحه شوه چې پاکستان هم د افغان طالبانو حکومت سره اړیکې ساتل غواړي، خو په دې کې یوازینی مسله د تحریک طالبان پاکستان ده چې د کابل یې د دوه هیوادونو ترمنځ کړکیچ دی او نورو چارو باندې د دوه مابین هیڅ مسله نشته. دالوې مثبت پیغام افغان حکومت ته درې دی اوس به قتل وی چې افغانستان دې ته څنګه رد عمل ورکوي.
د پاکستان حکومت او فوج تر دې مخکې هم څو ځله په افغانستان د واکمنو طالبانو نه خواهش سرګند کړي چې د پاکستان مخالف ټي ټي پی په غځپلو کې ورسره مرسته وکړي، خو افغان طالب چارواکي وایي په پاکستان کې امن ټینګول د دغه هیواد خپل کورنۍ ستونزه ده.
دغه پوره چې کدی ډیره سختی کی لیا معنی کوي، لیا د پاکستان ته حواله کوي، بیا ادای گورنمنت ته هم مسئلے جوړیږي.
د افغانستان لپاره د پاکستان خصوصي استاذي آصف دورانی هم د نړیوال خبری ادارې انډیپندنت اردو سره په مرکه کې ویلي ک افغان طالبان په خپل هیواد کې موجود د لا قانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان کسان اسلام آباد ته وسپاري، نو د دواړو هیوادونو ترمنځ ستونزه به ختم شي. خو څېړونکو وایي داسې کېدل به امکان ونه لري چې افغان طالبان د پاکستان دغه غوښتنه پوره کړي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
د پاکستان د پاو سر لخه جنرال آصف منیر په داسې وخت کې د ترهګرۍ ضد جنگ کې د پښتنو د زړورتیا، ایثار او قربانیو یادونه کړې چې د عزم استحکام په نوم د پوځ لخوا اعلان شوو پوځي عملیاتو په ضد پښتنو سیمو کې پراخ احتجاجونه شوي او ځینې پښتانه فعالان دا دعوه لري چې د ناامنیو تر شا په خپله د پوځ لاس دی. د خبرونې په دې برخه کې را سره د وی ای ډیوا چیډونکې اسماعیل خان د سکایپ له طریقه په پروګرام کې میلمه دی چې ورته هر کله وایو. اسماعیل خان صاحب، ستړي مشه، په خیر راغلی. اول خو که د پوز د سرلخر نننې خبرو په باب خپل نظر را سره شریک کړئ، مهرباني.
یو هغه ته چې بری تلو مهم ته وو په دې کې راته خبره خو دا غره چې دا دویم ځل دی د نمک کې با جنرال آصف منیر دا افغانستان د طالبانو د پاره ډیر سخت الفاظ استعمالول. او دا دویم ځل دی چې دا غی په لهجه کې نرمی راغلی دا د خاص کر افغانستان د طالبانو چې کم رنګ دي غوښتنې کوي د ٹی ٹی پی په باره کې دا غی لهجه مغه مر سخت راست مر مخ کې واغی په دې نه دی راغلی. خپل پتا د افغانستان په طالبانو په اړه باندې ماته لګی چې دا غی په لهجه کې لغون دی نرمی راغلی دی او کنسیلیټری یا مصالحانه دغه پکې د سولې اړخته خبره کوي. یغي غوښتنه اوس هم د طالبانو د افغانستان نوم دغه ده چې د ٹی ٹی پی نه پشا شي او د پاکستان چې کومې مسلې دي د ٹی ٹی پی سره هغه ته دې پام وکړي. دویم غټه خبره چې کومه ده هغه دی په دې کې د ٹی ٹی پی ماتو ته خبر ورکړل د ډیجیټل ټیررزم خبره کړې ده. درد دې چې پاین کې زموږ د پاکستان په دستور کې دغه ضمانت شوی دی، خو پاره کې زموږ دستور کې چې کومې خبرې دي پای کې دغه دي چې دغه ازادي لري، څه لري، شرایط لري. نو دې مغې اړه ته اشاره کړې ده چې فریډم آف ایکسپریشن پرستا د رائے د اظهار کولو ازادي پرسته ازادي پرستا اوس قید او بندو دغه هم شته، شرایط هم شته. نو پاره باندې د دې نظر چې څنګه مخکې نه تخت اوسم سخت دی په تاسو کتلې سورې کوم دې د پاکستان کې په سوشل میډیا باندې مختلف قسمه ټیکنیکل بندیزونه لګولې کیږي، ویل کیږي دا چې یو فایر وال دې استعمالې چې دا د لاسه ټوئیټر باندې تقریبا خلکو ته اکسس ناممکن شوی دی، وی پی ان خلک استعمالي دغه رنګې انټرنیټ ډیر زیات شوی دی مختلف خلکو ته، خاص کر هغه خلک چې د انټرنیټ د لارې خپل روزګار ځان ته غي بندوبست کړی دغې ته ډیر زیات مشکلات دي.
او د پاکستان د پښتون میشه سیمو ګڼ شمیر خلکو پراخ احتجاجونه کړي دا څو وخت کېږي او وایي چې نور په خپل علاقو کې د جنگ برداشت نشي کولای، مګر پوز دا د خپل دریز کلک ښکار یو د ازمې سکام د عملیاتو ضرورت باندې ټینګار کوي. آیا په خیبر پښتونخوا یا بلوچستان کې د پراخو پوزي کاروایو او توقع بیا هم کېدلی شي؟
زه زما خپل خیال داری چې تاسو قتلې نه پسواد کې هم لوی یو پاسون شوی دی د امن لپاره. خلک د فوجي څنګه چې عملیات مخکې کېدل هغې ته تیار نه دي. خلک غواړي چې په سکون باندې ژوند تیر کړي، نور په لکونو خلک دې ته تیار نه دي چې خپل کورونه پرېږدي. خو دې وخت کې حالات واقعتاً ډېر زیات کړکېچن دي، خاص کر زموږ وزیرستان شمالي جنوبي وزیرستان کې بریدونه ډېر زیات سوا شوي دي، مرجو له پکې سوا شوي ده. نوزو فکر نکو ما چه کم کال 2009 کے 2009 کے کم رنگ عملیات چھو اگر رنگ عملیات پر پیچھی او دا رنگ بریدونا کراوانی دا فوج پا ہم خام مخاص ناصر دیر پارا بندوبست کی دی وقت کے مشکل ہم دا گا دے چھ خلق دیتا تیار ندی چھ پل پور نفی دی یا پل روزگار نفی دی واپس کڑے پسر کی پل پاتا لیٹس نو یو ریزیسٹنس پوشتر ادا دا حکومت دا پارا
اسماعیل خان سے دا پختونخوا و بلوچستان په ځینې علاقو کې تاسو هم هغه د احتجاج یادونه وکړه. نن احتجاج کوونکو د اگست 14 د تورې ورځې په حیث یاده کړه. د پاکستان اسټابلیشمنت ته دغه ډول مظاهرې څه اثر درلودل شي او کنه؟
ډېرې زما خپل فکردار چې دغه رنګې مظاهرې خاص کر په بوتو کې چې موږ سولې دل چلته حکومت مجبور شو د خلکو چې کوم مطالبه وي هغه ته غوږ کېښودو. نو حکومت داسې نه شي کوي چې ولس چې کوم د هغې کومې غوښتنې وي هغې ته سترګې پټې کړي او ځان دې ورته کاڼي کړي دا نه شي کېدی. ځکه چې نن په سوات کې چې کوم خلک څومره خلک راووتل د امن دپاره دارنګې په بلوچستان کې نو دا نه شي کېدی چې حکومت بالکل د هغې پر ضد باندې لار اختیار کړي یا قوت استعمال کړي.
یو روسي پښتنه تاسو مخکې یادونه وکړه چې د افغان طالبانو په وړاندې د پاکستان د پوز د سرلخر لهجه څه نرمه غوندې شوې ده، خو خبره دا ده چې د افغان طالبانو دریځ څنګه دی د پاکستان د غوښتنو په اړه؟ افغان طالبانو خو په وار وار دا خبره رد کړې ده چې د افغانستان د خاورې نه هیڅ قسم عملې په پاکستان کې نه دي شوي او د افغانستان خاوره به استعمالول ته نه پرېښودل کیږي چې د پاکستان په وړاندې استعمال کړی شي. آیا فکر کوئ چې افغان طالبان به د سرلخر د پیغام ته بیا هم غوږ کیږي؟
زه به فکر نه کوم. دا ما مخکې دا خبره کړې ده چې افغان طالبان به کله هم د ته کې طالبان پاکستان پر ضد باندې قوت استعمال نکړي نه به په دباو واچي. ځکه چې دواړه یو ځای جنګېدلي د امریکایانو خلاف د ٹی ڈی پی دلته کې د پاکستان د فوج خلاف د افغانستان د طالبانو لپاره دلته کې غیلې پناه ورکړې وه او د هغې لپاره دلته جنګېدلي دي ډېر زیات قربانې ورکړې دي. هغې لپاره نو طالبان د افغان طالبان نه شي کوي چې د هغې پر ضد زور استعمال کړي. البته افغان طالبان مخکم دا وی اوس هم دغه دی په رسمي توګه خودي 400 وی چې دلته کې نشته دی او هغه غوښتنه هم دغه د پاکستان نه چې تاسو د ٹی پی سر په خپل باندې کینه 30 سالې کوي شي مسکه پټ کې نستی شي او رو اصول کوي شي او زور او زبردستی هغه بالکل ډیر تیار نه دی.
ډیر زیات مننه.
پاکستان دا غواړي چې افغانستان کې طالبان د ٹی پی نه
ډیر زیاته مننه چې زموږ پروګرام ته راغله او دا خبره مو وڅېړله. اسماعیل خان صاحب ژوندۍ اوسې.
ډیر مننه.
پاکستان نن د اگست په 14 نیټه د خپل د جوړېدو اته او یا مکلیزه په داسې حال کې ولمنځل شي د هیواد د یو شمیر اقتصادي، سیاسي، خراب امنیت او په ټولنه کې د تقسیم غوندستونزو سره مخ دی. څېړونکي او اقتصاد پوهان وایي تر کومه پورې چې پاکستان کې د آئین او قانون حکمرانی نوی پر ځای کړی شوی او ټول ادارې په خپل آئینی حد کې دننه پاتې نشي د موجوده سونزو څخه د دې هیواد ایستل به ډیر مشکل وي. تفصیل د الیاس خان پر رپورت کې.
پاکستان د خپلواکۍ ترلاسه کولو سره ډیر زر د پوز او اشرافي منګولو ته لاړو چا چې د خپلو ذاتی ګټو په خاطر د دې د یو جدي جمهوری او په اقتصادي توګه مضبوط ریاست جوړولو لپاره سنجیده هڅې ونه کړې. سیړونکو وایي په 13 او یو کلونو کې پاکستان کې د حکومت چلولو بیلابیلې تجربې وشوې خو دغه ټولې ناکامه شوې او د دې بنیادی وجه دا ده چې نه خو د دې حکومتونو پالیسیانې دوامدار پاتې شوې او نه دلته په بشری پرمختګ لکه تعلیم، صحت او متحرک ټولنې باندې پیسې مصرف کړې شوې او نه نظام په مستقل مزاجۍ سره اوچلولو او نتیجه یې دا ده چې د پاکستان سره آزاد شوي هیوادونه نن زموږ نه ډیر وړاندې لاړل.
افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے ساتھ جو قومی آزاد
د خفغان خبر ادا د چی زمنگ سره یوځه یا زمنگ نه رستو چی کم قامونه آزاد شوی لکه چین هند او سویلی کوریا هغوی زمنگ نه ډیر وړاندې لاړل او موږ تبا په دې فکر کول وی چی دا ولې یو خو هغوی خپل تګلارو کې ثبات راوستو کم چی موږ او نکړې شو او بل هغوی د حکومتونو بدلې دو سره تګلارې بدلې نکړې خو موږ داسې او نکړل
اقتصاد پوهان وای چې اقتصاد ته دلته چره هم غورواله نه دی ورکړې شوی او ټوله پاملرنه سکیورټی او سیاست ته ورکړې شوې ده او نتیجې نن زمونږ په وړاندې دي د دوی په وینا تر کومه پورې چې پاکستان کې زنانه او ځوان کول مخ په وړاندې رانوستې شي او ورته د فیصلو او روزګار موقع ورنکړې شي پرمختګ کول ممکن نه دي
مجھے لگتا ہے ایک سو ہم سے جو بہت بڑی غلطی ہوئی ہم نے اکانومی پہ کبھی فوکس نہیں کیا
ما تخکاری چی تر ټولو غټه غلطی زمون نه دا شوی دا چې دلته اقتصاد وراواله چر هم نه دی ورکړی شوی او ټوله پاملرنه سیاست او امنیت ته ورکړی شوی دا چې د وجه یې سیاست کې هم به یقیني راغله او اقتصاد هم دا بد نه بدتر شو
ډاکټر ساجد امین زیاته کړه کچر اقتصاد ته برابر پاملرنه ورنکړې شو نو حالات په نور هم خراب شي ځینی سیډونکو غنی چې د قائد اعظم محمد علی جناح د مړینې سرسم پاکستان د بے ثباتی په لور لاړو او د پارلیمانی نظام پر ځای سیول او پوزي چارواکو حکومتونه چلول پیل کړل او په کال 1950 کې رومبای مارشل لا ولګیدا چې په نتیجه کې هیواد په کال 1901 کې دوه ټوکړې شو د دوی په وینا د پالیسیانو د تسلسل نشواله د موجوده ستونزو غټه وجه ده
تو یہی وجہ ہے کہ جب ملک کے اندر کسی نظام کا برائز کر لگے
چی پا پالسیانو یا تگلارو کی تسلسل نوی نو نخودگا نظام سا گٹی راوڑلیشی او نا بہرنی نڑی پا تا باور کوی او هم دغا وجه دا چی دن پاکستان پا یوش میر ستونزو کی انخطے دے
شیرازی اویل اس هم وقت کٹول ادارے پا خپل آئینی حد کے دنن پاتیشی او پا یووالی سر دا حواد دا پرمختیا دا پارا حس پیل کری نو پاکستان دا موجودہ ستونزو سخا راوستل مشکل ندی د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف د اته اویای می خپلواکۍ کلیزې په مناسبت سره یوې دستوري ته په وینا کې اویل حکومت هیواد د اقتصادي ستونزو څخه دراوستلو لپاره پوره پوره هڅه کوي او پاکستان د اقتصادي استحکام په لور روان شوی دی تګرانۍ شرح د 8% نه 11% ته راکمه شوې ده او ډیر زر به د بجلی بیو کې هم کمی راولي نوموړي زیاته کړه په ګډه سره به هیواد د موجوده ستونزو څخه راوباسي الیاس خان وائس آف امریکا ڈیوا اسلام آباد
دا د وی ویډیو د روانو چارو خبری خبرونه ده چې د واشنگټن ډی سی نه تاسو وړاندې کیږي او سم د منځنی ختیځ حالات ته اسرائیل او حماس ترمنځ د ډزبندۍ پر ځای کولو د پاره یو ځل بیا هڅې ګړندې شوې دي او سبب د مذاکراتو نوې دوره پیل شي په همدې حال کې په غزه او لویدیځ غاړه کې تازه حمله شوې دي د دې ترڅنګ د منځنی ختیځ په تړاو بل خبر دادی چې امریکا په اسرائیل باندې د نویو پوځي وسایلو د خرڅلاو یو تړون منزور کړی دی د دې ټولو تفصیل به زموږ همکار نصر الله خان راکړي چې همدا اوس د امریکا د کانګرس مړې لمخنه په پروګرام کې را سره دی نصر الله خان سره مشي په خیر راغلي د اسرائیل او حماس د ترمنځ البته د ډزبندۍ په خاطر چې کومي تازه هلې ځلې پیل شوې دي په دې کې څوک شامل دي او امریکا ورته څومره خوشبينه ښکاری
د امریکا قطر او د مصر د دې د هلې ځلې شروع کړي چې دا خبرې اترې بیا پیل شي د حماس او د اسرائیل ترمنځ نتنیاهو ویلی دی چې دوی به خپل چکم وفد دی هغه به ورتلېږي خو د حماس تر مخه چکم بیان مخه ترغله دی تر اوس پورې هغه دا دی چې د دوی جواب هم هغه دی کوم چې مخکې د صدر بایدن چکم وړاندیز واغې ته چکم کړي وو په دې اړه باندې د امریکا صدر جو بایدن ډیر خوشبینه ښکاری او دا هله هم خودلې دی چې کچرتا دغه اوربن تلار هوار شي او دغه نیول شوی يرغمالشان چکم دي د خوش کړی شي نو د ایران چکم د غچ اغستو ویلی دي نو کده شي هغه دغه نه ودرېږي په دې اړه باندې د غچ اغستو په نه بیان باندې او د خبرو پاړه باندې برتانیا فرانس او جرمني هم ابلورز دغه غوښتنه کړې و خو ایران د بهرنیو چارو وزارت وایان د خبره کړې ده چې د دې هر څه سره بیا د ایران چې اسرائیل چې کړی دی په ایران کې د اسماعیل ها وجل ته قتل په ویلو سره نو د هغه د یو سپینسترګي بلل خو امریکا او نور چې کوم هوادونو دینو هغه خوشبین دي چې د دې خبرو په څپر مخته کوشي
تازه رپورټونه سرګندوی چې په غزا او لویدیځ غاړه کې نوې حمله شوې دي کده دې حمله په باب تفصیل سره شریک کړی
و دغه نوې حمله چې کوم د اسرایلی دفاع وزارت ته هغه دا ویلي دي چې د په غزه کې هم عملیات شوې دي سلويخت انسبات چې کوم دي د حماس تباہ کړي دي د غلطه بمونه لاسي بمونه او نور چې کوم وسلې دي هغه مونډلې دي او کوم وسوال چې کوم دي نو هغه وجلې دي بیا نور د فلسطینی چارواکي وایي چې د شروع یا چرشنبه پورزنن هلته حمله شوې ده په دې کې پنځه ماشومان چې مور او پلار یې پکې هم شامل دي دغه وجلې شوې دي د دین روسته بیا په غزا یا ویسټ بینک هم سرچینه وایي چې اسرائیل بریدونو کې پنځه فلسطینیان وجل شوې دي خو اسرائیل بیا وایي چې دی ګنشمیر تمون نو میکلي کې مصلح تراګر یا واستوال تراګر چې کم دي ندانی ولې دي خو بیا فلسطینی خبری اداره مفایده وایي چې د غلط بدی او په توباس کې په کور باندې ورنوتلی ولته ځوانو هغه وجل دي نو دغه روسته چې کم حملې دي نو دا شروع شوې دي د 1 اکتوبر د برید نروسته چې پاک کې دوه 1200 پورې کسان وجل شي او 2500 رغمل شي خو دغه نروسته اوسه پورې دغه ویل کیږي چې سلوي خزر نه زیات کسان چې کم دینو دا وجل شوې دي
او ویل کیږي چې امریکا په اسرائیل باندې د پوځي وسایلو د خرڅلاو تړون منزور کړی دا څه قسمه وسایل دي ارزښت څومره دی او د دې تړون اهمیت څه دی
امریکای صدر جو بایدن په دیار لسم اگست باندې پروند دا خبره وکړل چې د شل میلیون ډالرو اجازه ورکړې ده چې د وسلې چې کوم دي نو دا خرڅږي په اسرائیل باندې مخکې یا د سره یو تړلې خبره ده چې په سعودي باندې هم وسلې خرڅول چې کوم یا د ویپنز چې په کوم باندې حمله کیږي هغه بند شي او ځکه چې هغه په یمن کې په دغه سرغړونه دغه کړي و چې الته عام خلک په کې وجل شي او یا نو په دې باندې دغه بند شي خدا وس چې کوم په سعودیانو باندې هم آزاد کړ او په اسرائیل باندې هم د دغه وسلو اجازه ورکړې د 40 بلین ډالرو به خرج کیږي کپدې کې به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کانګرس ته ویلي دي چې د اف 15 یا د اف 15 چې کومې نوې الوتکې دي جنگي الوتکې لند 50 ستانه چې کوم دي د 19 بلین ډالرو تقریبا د اسرائیل خرج کړي دي او په 2019 کال کې د دې چې کوم لګلې د خرڅول لنده په پیل شي په دې کې چې کوم د ریډار پاړه باندې د مخبري پاړه باندې حالات نو هغه پکې نسب دي خو بل اړخ ته اسرائیل همدارنګ په امریکا کې چې کومې د وسلو جوړون کې کمپنیانې دي نو هغه نه د 3000 د ټینک مرمۍ چې کوم دي نو داخلي او 50000 پورې ډېر دي ماټر ګولۍ چې کوم دي دا دي د پوجانو د وړلو چې کوم گاډي دي یا چې کوم سامان دي داغه د وړلو گاډي دي نو هغه هم په دې اغستلو کې شامل دي
ډېر زیات مننه نسل خانه پوره تفصیل مو را سره شریک کړل جوړ دي اوسې
مننه
د حماس ډلې د مشر اسماعیل حنیه او د حزب الله ډلې د یو کمانډر فواد شکری د وژل کېدونه قریب 2 هفته پس د وژنې تورې پیس چې د وژنې تورې البته په اسرائیل پوري کېږي اسرائیلیان د ممکنه انتقامی حملو ته مکوي حماس او حزب الله دواړه د دې ورټیا لري چې د لری فاصلې میزایل سره د اسرائیل زیاته برخه په نخ کړی او لوی تاوان ورواړوي خو دوی د اسرائیل سره مکمل جنگ هم نه غواړي نور معلومات بیت المقدس نه د وی او ای د خبریاله لندا گرینسٹاین پر رپورٹ کې عابد حسین وړاندې کوي
د حیفا شمالي خار د لبنان د پولی نه اواز 2.5 کیلومتر لره دی او یو بندر او کیمیاوي کارخانه لري چې د حزب الله لخوا په نخ کې دی شي ورسته لاغه چې حماس په غزا کې د اسرائیل په جنوب کې د اکتوبر په 1مه د تراګری بریډ وکړو او د غزا جګړه یې پیل کړه د حیفا بیړنۍ کمانډ سنټر د زمکه لاندې وړل شو ځکه چې حزب الله او اسرائیل د لبنان سره د اسرائیل په پوله په یو بل ډزې کړي د حیفا د خار چرواکي وای دوی د بریډ د پاره تیار دي
د الارم په صورت کې زمونږ د بمونو نه د پټېدو ټول ځایونه په خپل خلاصيږي، یا کو زه غواړم چې دا خلاص کړم، مثال په توګه زه اوس دا ټلیفون نه خلاصوم.
یو کین سی دی لایت،
تاسو ګورئ چې رڼا کیږي، د دې مطلب دی چې د بمونو نه د پټېدو ځای خلاص دی. سمه ده.
اوکی،
حماس او حزب الله دواړو ژمنه کړې چې د ورسته وژنو جواب ورکوي. د اسرائیل امنیتی چارواکي وايي حزب الله تر یو لک 50,000 نه ډیر راکټونه لري چې ډیر یې اسرائیل ته رسیدلې شي.
د حزب الله ویټس
حزب الله د ایران جوړ شو ډرون او معلوماتو سره ضرور د اسرائیل انفراستراکچر یا ودانیو ته لوی تاوان رسول شي. په ځانګړي توګه کدا خبره په پام کې ونیول شي چې د حزب الله د وشتل شوی ډرون او راکټونو د ودرول لپاره تقریبا هیڅ وخت نه وي. او د دې حقیقت لوجه چې په دغه کې به د زنی ودرول ډیر مشکل ده.
د اسرائیل پوزبای په خپل سیمه کې د راتلونکو راکټي بریدونو په اړه د اسرائیلو ته د خبرداري د پاره نوی ټکنالوژي ای جوړه کړې ده.
خودارف مشی کوخم
د هوم فرنٹ کمانډ تاسو لپاره د لیکلي پیغام د لارې نیوي خبرتیاوي پیلوي. دا به څنګه کار کوي چې کله تاسو په غسیمه کې وای چې د حمله لاندې وي، نو لیکلي پیغام له لارې خبرتیاوي به مستقیم تاسو موبایل ته د ځنګړي خبرتیا غږ سره واستول شي.
د اپریل په میاشت کې ایران په لومړي ځل لپاره په اسرائیل په مستقیم توګه سلګونه راکټونه وویشتو چې اسرائیل، امریکا او اردن وګرځولو. د اسرائیل سیډونکو اوس د لوی او پراخ ځواب تمه کوي.
ایرانین ډیلیما رافلی سپیکینګ ټو پوت از
د ایرانینو مشکل دا دی چې یو خواته دوی بدل اخیستل غواړي، لکه څنګه چې دوی جمعنه کوي چې غچ باخلي. خدا به څنګه کوي چې یو طرف ته عزت یې پرځېشي، هغه عزت چې زیانمن شوی دی، او دوی د جواب طاقت خو د بلې خوا دا کار په داسې طریقه کول چې نتیجې داسې حالت جوړ نکړي چې اسرائیل ډیر سخت جواب ورکړي، او یو داسې حالت رامنځته نکړي چې دوی ورنه ځان بیخي بچ ساتل غواړي. دا د اسرائیل سره یو لوی تاوتریخوالی دی.
د اسرائیل او حماس ترمنځ د ډزبندۍ او د اکتوبر په میاشت کې د حماس لخوا د يرغمل شوو کسانو خوشی کولو د پاره په غیر مستقیم ډول خبرو اترو د نوي پړاو له امله د وضعیت نور هم پیچلې شوې ده. امریکا ایران ته خبرداري ورکړې چې د اسرائیل پر ضد د بدل اخیستو ګام سره دغه خبرې د ځنډ ښکار کې دي شي. په غزه کې د حماس کنټرول لاندې د روغتیا وزارت وایي د اسرائیل پوځي ځواب په نتیجه کې نږدې 40,000 کسان وژل شوی چې زیات پکې خزي او ماشومان دي. خو اسرائیل وایي په وژل شو کې د حماس زرګونه جنگیالي هم شامل دي. د وی او ای خبريالې لینډا ګریټسټین د پارا عابد حسین واشنگټن ڈی سی.
نن د اگست په 14مه د پاکستان د جوړېدو د کلیزه په ورځ د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې څو ځای احتجاجي مظاهره وشوې او دا یو تور ورځ وبلل شو. احتجاج کوونکو په خپلو علاقو کې د امن غوښتنه کوله. زموږ خبريال عدنان بیټنی په لوی خیبر پختونخوا خبرونه کې نور تفصیل شریک کړي چې ساسو په مرته راګرځو.
نن کوه ولې پښتنه به هم دا وکړو چې د 14 اگست ورځ په شمالي وزیرستان کې څنګه منځل شوې.
نو سر نه سرځم تاسو ته وایم چې په شمالي وزیرستان او ورسره په پوله په کوز جنوبي وزیرستان کې نن د علاقې ټول تاګه تګلارې تړل شوې وي او خلکو په احتجاج لاس پورې کړی وو. او دوی نه یوازې احتجاج کولو بلکې تورې بیرغونه هم اخستی وو او په کورنو او مارکیټونو باندې هم بیرغونه لګول شوی وو. او په شمالي وزیرستان کې او په انګور اډا سیمه کې د جنوبي وزیرستان دلته مکمل شټر ډاون چې دی هغه پر ځای کړل شوی وو. د دغه سیمه بیا مشرانو وایس اف امریکا ډیوا ته وویل چې دغه احتجاج وروسته له هغه کړي چې دلته په علاقې کې شدید نه امنۍ سره مخامخ دي. او د جرګې ویان بیت الله چې دی هغه وایس اف امریکا ډیوا ته وویل چې تیر کال هم دغه ورځ د تور ورځ په تور باندې و او هغه وخت دوی سره معاهده یا لوزنامه شوی وو او د دوی د امن ټول غوښتنې منل شوی وي. دوی وویل چې د دې درې غوښتنې دي چې په هغه کې یو خدای دې چې د دې سر ابنوي ځکه چې په علاقې کې په ضرب اعظم عملیات ورسته هم د دوامدار توګه باندې د ځای خلکو هدفي وژنې روان دي چې نږدې تر وسه پورې ځای کسان چې د هدفي پیښو کې وژل شوی دي. دویم د مال تحفظ چې په هغه کې د ضرب اعظم ورسته د سرداغ خبره شوی وو چې کوم بازارونه مارکیټونه وران شوی هغه بیا جوړول شي او دغه تاوان پیسې مو ورکول شي چې تر اوسه نه ورکول شوی. بل دین امنۍ له عمله د دې دغه کاروبارونه چې دا بالکل پسیمه کې پټه په ودرېدلی او دلته خلک ادي ژوند نه کوي. درېمه غوښتنه دی ول چې قدرتي وسایل چې د پیلاکښ ګیس او تیل پیدا کیږي خو تر اوسه پورې دغه تیل چې پنجاب ته غزول شوی خو د شمالي وزیرستان چې کوم خلک دي هغه ته په دې حق نه ورکړل شوی. د دې وجه دې مجبور شوی چې حکومت دغه احتجاج ریکارډ کوي او دغه ورځې دنده تورې ورځې په توګه باندې المنظر ده. دغه سي په جنوبي وزیرستان انګور اډه سیمه کې هم ځای خلکو دغه احتجاجي مظاهره کړي او دی ویلی چې لتیرو اته میاشتو لتیر یو کال رسی د افغانستان سره انګور اډه پوله چې دا هغه تړل شوی چې هغه له امیر د سیمایزو خلکو کاروبار چې دی هغه په ټاپه اوریدلې چې له وجنه د عام خلکو ژوند چې دی هغه زیات زمون شوی دی او دی په دغه کاروبار کې د پرختیا غوښتنه کوله.
په دې اړه باندې چې یو خوا د 14 اگست پاکستان کې د ازادۍ ورځ لمانځل کیږي خوشالیان وی په خارونو کې خلک هم راوته وی وزیر اعظم صدر سید علی بیانونه هم ورکوي په شمالي وزیرستان کې چې داسې تور ورځ لمانځل شوې ده په دې اړه باندې سرکاري خلکو یا داسې څه بیان مخه تراغله ده یا د سرکار یا نور د غلط تشدید چا نه غوښتنه هغه څه ویلې دي
تر اوسه پورې خودلته پوز لا حکومت دې ته هیڅ کس مغبرګونه نه خودلای او دلته شکم ځای انتظامیا ده هغه وایي چې امریکا ډیوا ته ول چې دی کمی غشتنه وي هغه منل شوی دی او پاره باندې پورا پورا عمل روان دی او دی ول چې د کوم ګیس دلته غشتنه کوي چې دی علاقې ته ګیس ورکړ شي نو دغه داخله چارو محکمې سره اړلري او په دې حواله خارجه چارو داخله چارو محکمې ته خاصه نه شوی دی او ورسره بیا د امن غشتنه ده او دی وی چې د خلکو ته ویل دي چې چرته هم کوم امنه پیښه کیږي که چاته کوم کسان معلوم وي نو په هغه کې د ځای انتظامیا او پولیس سره مرسته کوي هغه پر ضد مقدمه درج کوي او دا خلک په دې گرفتاروي خو تر اوسه پورې بیا په رسمي تور باندې د حکومت لا پوز نه خواله دي خلکو د غشتنه ته هیڅ کس جواب نه ویل شوی او ځای خلک دغه تور پورې کوي چې تر اوسه پورې څومره هدفي وزن شوی په هغه کې تر اوسه نه څو گرفتار شوی ده بل په دې په علاقې کې ګیس تیل سره نفرایټ کومرایټ کومرا نفرایټ یا پرومایټ داسې نور وسایل چې دي هغه پیدا کیږي او په هغه باندې عام خلکو حق نه منل کیږي ځکه دغه بار بار مجبور بل تر ټولو عام خبره چې عام خبر ده هغه امن او امان ده چې هغه په علاقې کې وضعیت خراب دي او د دې لپاره هیڅ قسمه کوټلې ګامونه چې دي هغه نه پورته کیږي د لوجې دې مجبور شوی چې دغه سي د احتجاجي ریکارډ کوي.
ډیر مننه کو ادان بټنی سره د وخرا کول معلومات شریکول یو جهان مننه
مهرباني.
نن د اگست په 14 شه د پاکستان په نورو سیمو کې د ازادۍ ورځ لمانځل کېدل د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې احتجاج کوونکو تور بیرغونه په لاسونو کې یو لوی مظاهره وکړه او د ډیپټي کمشنر دفتر مخې ته یې پرلت وکړ. د پرلت ویاند عبدالصادق اڅکزی وویل په کار نه و چې حکومت د ازادۍ په ورځ دوی مظاهرې ته مجبور کړی وای. هغه وایي حکومت د ورته د روزګار او د چمن پر دروازه د پخوا په څیر د تګ راتګ اجازه ورکړي. نور حال د نعمت الله سرحدي پر رپورت کې
دغه تور بیرغونه پلاس کې د چمن شار عادي خلک دي چې د پاکستان د ازادۍ په ورځ هم پر احتجاج دي او یو ستر لاروین کې شریک پر دوی د پاکستان حکومت له خوا پر چمن دروازه د پاسپورت او ویزې شرط عملی کولو په ځای شعارونه ورکوي او د پاکستان د حکومت څخه دغه پریکړه واپس اخیستلو غوښتنه کوي. پسرهدی شهر چمن کې ملت پال او سیاسي ګوندو او سوداګرو تنظیمونو په ګډه د اگست د میاشتې 14 نیټې څخه یو اربیا احتجاجي پرلت پیل کړی دی. دوی وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر چمن پوله پر شاختکاټ او تشکره تک راتک په اړه سرسوي وادي نه دي پرسوي خو پاکستانی چارواکي د پرلت مشرانو دغه خبرې منولو ته تیار نه دي. د نوی پرلت کمیټي ویان صادق اڅکزي وویل چې ژمنه سره شوې وه چې پر چمن دروازه باندې به تګ راتک پر شاتکاټ تذکره وي خو وایي ژمنه ورسره نه دي پرسوي.
خلق ولاړو په بازار کې یو می سیا مناوکل د لوژول د بی روزګاری ول او صدر ریاست خلاف نه و شاهد تخت اسلام آباد خبر سي شاهد زمرج لار را خلاص کی امکان دالري چې تذکره او پر شناخت کارت مشت اعلان وکړ نن ورځ په دې مناسبت باندې.
تیر کال په اکتوبر کې لنډمحال حکومت د افغانستان سره پر پوله د پاسپورت شرط نه کولو مخکې له چمن شهر هر ورځ په زرګونو کارګر او کوچني سوداګر له افغانستان سره د بازارونو ته پر پاکستانی شناخت کارت او له چمن سره چیرمه افغانستان سره د سیمو خلک به پر افغان تذکره او پاکستان ته تګ راتګ کوي. د هغه وخت حکومت دې پریکړه په ځد تیر کال د اکتوبر د شلمی د روان کال د جولای 23 مې پر چمن شهر کې نه میاشتې وژ احتجاجیت پر لټ وسو. په چمن پرلت کې دا وخت عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند، نېشنل ډیموکراټیک او پښتون ژغورنې غورځنګونه سوداګر او د خوارکښ تنظیمونو ګډون لري. د عوامي نېشنل ګوند ځلې مشر او د پرلت کمیټې غړي عبدالخالق اکمل وای چې ملت پالو ګوندونو د سوداګرو سره په ګډه د سیمې د خلکو ستونزې حل کول غواړي.
چې یو ورځ د پرستیج باندې ورسره ومنل او دا بل ورځ بیا ورته پر انکار سولې، نو د دې انکار له وجې موږ د پاټیانو دا پیسه وکړل دي څلور پاټیانو چې موږ به دې کام د ولس پر خپل درد پر خپل ستونزه د دوی پر هر هغه مشکلات باندې دا پرلت دوباره اچو.
خو په چمن کې د ملیشا ځواکونو ویان ویلی چې د حکومت سره په خبرو کې د پرلت کمیټې پریکړه کړې ده چې یوازې به د چمن ځای رشر شوي خواریکشان ته پر چمن شناخته کارت د افغانستان ویش منډي ته تګ اجازه لري او افغان خواریکشان به یوازې د بابدستي سره ټیکسي سټینډ ته راتلو اجازه ولري. خو پرلتوال وایي دوی د پخوا په شان د محدودیت څخه پرته پر شناخته کارت او تذکیرې تګ او راتګ کول غواړي. مخکې د نن میاشتې مسلسل احتجاجي پرلت له امله نه یوازې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت بلکې د افغانستان ترانزیت تجارت هم سخت متاثر شوی و. نعمت الله سرحدي، وی او ای ډیوا ټی وی، چمن.
بیا هم خرغلی لکه څنګه چې مو وویل د پاکستان د نورو صوبو په څیر په نارامه بلوچستان صوبه کې هم نن په حکومتي کچه د هیواد د ازادۍ کلیزه ولمانځل شوه. خو په صوبه کې د حقونو دپاره د احتجاجونو لړۍ او د ناامنۍ روسیو پیښو په یاد ورځ د خفګان او محرومۍ سیوری خور کړی و. د وی وی ډیوه خبریال حافظ الله شیرانی په بلوچستان صوبه کې د زیاتیدونکې بدې وظیف او په اولس کې د محرومۍ د احساس په اړه د ځینو څېړونکو شننکو سره خبرې کړې دي چې ساسو پام ورته راګرځو.
تاسو وای صف امریکا دی وګورئ، زه حافظ الله سوري شیرانه با د بلوچستان ایالت سر شار کوټه ده. د 14 اگست په تړاو په کوټه شار کې او د بلوچستان صوبې په نور بلابلو سیمو کې مشغورو چې دلته د بلابلو ډلو تنظیمونو لخوا څخه جلوسونه راوتلې دي. د پاکستان بیرغونه راخسي دي، د پاکستان د زنده‌باد او د دې ترڅنګ د پاکستان د پوځ په حق ناری ول کېږي. مشغورو چې د دغه ورځې په تړاو نن په ټولو صوبې کې سخت امنیتي ګامونه پورته کړل شوی دي. په کوټه کې او د بلوچستان په بلابلو سیمو کې په تیرو 48 ساعتونو کې شاوخوا تر 15 زیاته لاسي بمی بریدونه شوی دي. د دې ترڅنګ دوا وسلوال بریدونه شوی دي چې پکې د پنځګور برستيال کمشنر زاکر بلوچ ترڅنګ 15 کسه چې کوم دي د یوې زنانې په ګډون دا وجل شوی دي او تر 22 زیاته ټپیان شوی دي. په نن ورځ دا سې کومه ناوړه پیښه د دې ریپورت جوړولو تر وخت پورې مخې ته نه راغلي. موږ ګورو چې په پاکستان کې د 14 اگست په تړاو دغه خوشي یا دغه سې جلوسونه په داسې حال کې راستل کیږي چې یو خواته په بلوچستان په بلوچمیشتو سیمو کې بلوچستان د خپل ناخوشي اظهار کوي، د بنیادی انساني حقوقو د پامالۍ خبره کوي، بل خواته په پښتونخوا سین او د پاکستان په نورو سیمو کې هم د انساني بنیادی حقوقو د خلاف ورزي پر ضد تحریکونه روان دي. سیاسي جماعتونه هغه هم خپلې ګلی تولی کوي، پر پاوځ نیوکی روان دي. نننۍ ورځ هم پاکستان دا وخت لکوم لویو مسلو سره مخ دی او د دې حل څه دی؟ ل شنونکو خبر اعلان سره او لجنو سیاستوالو سره مخبري کړې دي. ستاسو په مختراړو
یو دا ایسته مشت ډیر کمزور دی، تپا پور را روان دی، د ای ایم ایف، د ورلد بانک، دغه وغه دوم چې دی ایستا په کنټری کې، ایستا په ولایت کې امن امان بالکل ناپید دے. اس طرح بزنس مین ہم دلتا سیف نہ دے، اس طرح چوے چ مجھ سرمایہ راوڑو پا پاکستان کے بعد تو آگاہ ہم ظاہر چھ سیف نہ دے، آگاہ ہم ناراضی بیا اس طرح گٹ مسئلہ چھ دے تبا پولیٹیکل دا انٹرفیئر کے آگاہ ہم یہ گٹ ایشو دے ماں پا خیال کے او بیا پولیټیکل سټیبلیټی نشته دلته تا ګوره هر 15 کال بعد یو نوې پالیسی راځي نوې کل چې د عمران خان ایرو هو نن عمران خان ویلن دی پرون چې دی د نواز شریف چې دی هغه ویلن او نن هغه ایرو دی دا تر دنیا چې دی بیا تا نه ایکسپټیډ دی بیا تا ګوره بلوچستان یا خیبر پښتونخوا دا دواړه صوبې دغه دی هلته منرال هم شته هغه وسایل هم لري هر شی لري بیا پښتانه بلوڅ تاسو را ناراض دی اوس هم زیادہ چې بدمنی دے پدا دعا صوبہ کیا تا تا زیادہ شکاری جے بیا دغه دے چې هغه چې پالیسی جوړی هغه یو ایشو چې دے کاؤنٹر لپارا بل یو ایشو کریئیٹ کئی تو دا تر لانگ ٹرم پالیسی ستان استا
مگر دا ملک بد نصیبی دا دے کدے 56 آئندے کدے 73 آئندے ددا کدے ہمیشہ مداخلت دے اور مداخلت دا چاغه دی مداخلت دا فوجی اسٹیبلشمنٹ غدی نو فوجی اسٹیبلشمنٹ چ دی اغه دا کار نست چ یو ریاست چلی اغه کار دا دی ته چ عسکری یو ونگ عسکری اسلا چ دی الته عین کی دا گرد شاین استا متعین دی نو دا فوجی اسٹیبلشمنٹ چ دی یو خوام نه پریج دی الته چ دا گوره دن ب دن دہشت گردی بدترین دہشت گردی روانه ده دا دا مطلب دا دی چ اغم نه سے کنٹرول اوه اور دلته چ دا ملکی چش مداخلت کی دا ڈیموکریسی کی مداخلت کی دا چ حکومتان راضی اغه کی مداخلت کی اور استا گرد غٹ استا کی عیب دی ادا دی چ تا فری اینڈ فیئر الیکشن پریج دین
اغه باندے تا گرد اسٹ ہولڈر چ دے استا پدے کی پشتون ہم استا دے کی بلوچ ہم استا دے کی سندھی دے پنجابی دے اغه دا گرد یو ځای کې تر نه ناسي هغه په یو پیج باندې دا گرد نه راځي زما نه خیال چې دا ایشو چې موږ اوس فیس کوو دا الکی جی یا
فری اینڈ فیئر الیکشن چې کې نه عوامي نمائندگان راځي عوامي نمائندگان چرالی هغه دا یعنی روٹ سے راضی بنیاد سے راضی اگر تے مسائل معلوم دی چ ملکی مسائل چش دی اس سے دی گرد سے غٹ چیستے یوت نوجوانان دی اس لیے مسائل چش دی بے روزگاری دی چک دینا اگر راضی اول پہ میرٹ پہ بنیاد باندھی چی روزگار مسئلہ کئی سچ روزگار مسئلہ سو اشتا معیشت ٹیک سو سچ معیشت ٹیک سو اس طرح نوجوان نوجوانان ایکٹیویٹی شروع سو دا چی شروع سو ملک خپل بوسٹ اپ کئی
دا شنن کو او پوہانو نظرون تاسی واوری دا خو دا پاکستان دا پاوز او سنائی مشر او سنائی ویان دا دی ترسنگ پخوانی مشرانو او پخوانی ویان دو دغه تورونه او په سیاست کې مداخلت کول او ته ورته تورونه چې دی هغه رد کړی دی او ویل دی چې دوی په سیاست کې یو ډول مداخلت هم نه کوي او د پاکستان د بقا لپاره هر ډول قرباني هم ورکړي ده او هم به هر ډول قرباني ورکوي د دې ترڅنګ په نن ورځ باندې د پاکستان وزیر اعظم میا محمد شهباز شریف په اسلام آباد کې یو لوی غونډه ته په خپل وینا کی دا خبره کړي چې تیر بهیر کلو تیر چې هر څه سوي دي دا بهیر کلو نور به پر مخ سره یو سو او د پاکستان چې ټولی معاشي معاشرتي سیاسي او د دې ترڅنګ د بیچلۍ او د ګرانۍ کومې ستونزې دي وای د هغو لپاره به لاس سره ورکړو او د پاکستان مسلې به حل کړي هغه دا هم ویل دي چې د ملک دشمن قوتونه چې کوم دي د دې مقابله به په ګډه سره کوي وای د پاکستان فوج دا پاکستان د دفاع لپاره قربانی ورکړې دي د پټکو چې د ملکم دشمن قوتونه دي د هغوی د مخنیوي لپاره هم پکار دي چې ټوله حکومت پاوز او عوام الله سره ورکړي
د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم پوله نن په دریمه ورځ هم د پیاده خلکو او مال وړونکو گاډو پر مخ تړلې پاتې شوه د تورخم لارې د بندېدو له کبله ایسار شوي مسافر د بیلابیلو ستونزو سره مخ شوي او د تیرو درې ورځو راهیسې د افغانستان غاړې ته د اوښتو انتظار باسي نور جزئیات د فرید چینواري نه په دې رپورټ کې اوریدای شي
تورخم پوله د اگست په 12مه ترل کېدو له امله ګاړه شمیر د مالونو ډک او تش ګاړي دواړو خواو ته رئیسار شوي او ورته افغانستان ته اوښتو اجازه نه ورکولی کېږي ډرایوران وایي د لارې بندېدو سره یې ستونزې لا زیاتې شوي او باید زر خلاصه کړی شي
نو دغه د ګیډو جهاد نه دی معلوم په یو بل بانه باندې موږ د پاره ګیډ بندیږي کله یو بانه شي کله بانه بانه شي دلته زمونږ د وطن فروټ میوه پخې دي سیزن د مشکلاتونو ډیر زیات دي موږ چې په خور نه روان شو په دې لینونو کې ولاړو کله و چې کم گاډي د ټیډي هغه راوځي کوي چې هغه ولاړو هغه سیستم خو هغه سي ګډ ورده نن تقریبا 15 شپږم اور چې موږ په دې لین باندې را روان یو د ګیډو جهاد نه دی معلوم دوی چې نن ماخام خبرو کې سهار دا کار عملی کوي نو دا هیڅ امکان نه لري دی وجنه ترانسپورت لپاره سخت مشکل دا ترانسپورت په ډیر سخت زیان کې ده
د اگست په 12 سمه د پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ د نښتې ورسته تورخام پوله د هر ډول تک او راتک د پاره تړلې شوې و تورخام کې حکومتي ادارو چارواکي وایي د اگست په 14 په ټول هیواد کې عامه رخصتې ورځ ده او که اعلی چارواکي امر وکړي نو بل ورځ د خلاصېدو امکان لري
نیمه شوګورم دا لکه مې ده کې نه زخم هم ده نن دوه ورځ د سی باندې تیر کړل پرون ټول ورځ لکه موږ ته ویلې و ګنټه صبر وکړي دوه ګنټې صبر وکړي درې ګنټې صبر وکړي کنه نو دلته ماشومان دي زنانه دي واړه دي سره مرته دا پورته ته ګوره کنه پوری سر پیتاوي ته ولاړې دوه ساعته یا درې ساعته نو باید په داسې خبرو باندې خو د پیاده لار بند نه شي دا به دې دوی ډېر مهرباني موږ سره افغانانو سره چې دغه لار خلاصه
د تورخم لارې ترل کېدو له امله په پاکستان کې په ناقانونه توګه میشتګړې کورنۍ په لارو کې رئیساري شوي او له ستونزو سره مخ شوي دي کډوال وایي د شپې تیرېدو ځای نه لري او نه نور سهولتونه لري
چې دا ماشومان په څه حال دي تږي دي وږي دي میاشو خلاص کړه ولاکه هیڅ وخت نه دمګه کوي ولې دغه څه په سلمانی دا څه ور دمګه څه وخت نه کوي ولې اخره ته ور ترن شو د بیانا بغار ویني چې میاشې خو ټول چغي وی ولې نو وبس او نه خراج شوی تا په ټول کې راي ساري جزاره نه اخلي د لاره باندې شي راکن لاره باندې څنګه کومه لاره پاوا لاره شو نو په مزګه نه نه تاسو نه اسمان ته تاسو ولې
پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم پوله په داسې حال کې تړلې شوې چې وړاندې نه په زرګونو شمیر کې ډک او تش گاډي د سفري اسنادو یا ټیټ د لاسه رسار شوې او تګ او راتګ اجازه نه ورکولای کیږي فرید شینواری وایس اف امریکا دیوا پېښور
او سم د افغانستان حالات په افغانستان کې واکمنو طالبانو د بګرام په پوځي اډه کې د پریټ په تر سره کولو خپل درې کلنه واکمنی ولمنځله وخت د طالبانو د بیا رسیدو د درې مکلیزي سره هم مهاله د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خزو د څنګ مشري الیسن داویدیان ویلی چې د افغان میرمنو او جنکو لپاره وحشت پایتن نه در رسیدلی نور حال د ویو ای افغان سرویس خبريال احسان الله ایوب زئی په دې ریپورت کې تاسو سره شریکوي
د طالبانو حکومت په بګرام هوایی اډه کې چې په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو د شتون پر مهال تر ټولو لوی پوځي اډه وه سکال بیا د پخوانی جمهوریت رژیم د نسکوریدو او پر دغه هیواد د خپل واکمنۍ دریمه کلیزه د پوځي رسمي گذشت په ترڅ کې چې د طالبانو لوړپوړو چارواکو پکې ګډون کړی وو ولمنځله او د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون دغه مراسم په ژوندې باندې خبره کړل
د دې ورځې یادونه لدی عمل هم مهمه ده چې راتلونکي نسلونه تر د ازادۍ استقلال او خپلواکۍ درسونه زده کړي دا ورځ نه یوازې چې په افغانستان کې د اشغال د خاتمه او د اسلامي امارت د فتح ورځ ده ورسره په هیواد کې د 50 کلنې جګړې او ناورین د پای ورځ ده
پر افغانستان باندې طالبانو درې کلنې واکمنۍ د پوره کېدو سره هم مهاله دغه هیواد لپاره د ملګرو ملتونو د خزو څانګې مشري ویلي چې په دغه موده کې د خزو او نجونو په اړه بې شماره حکومتونه لارښودنې او بیانونه خپاره شوي چې وایي د خزو او نجونو اساسي حقونه سلب شوي او د هغوی استقلالیت له منځه تللی دی
تر نن ورځې پورې په افغانستان کې له سیاسي پلوه د رهبرۍ په کچه هیڅ یو مېرمن هم نشته چې په ملي یا ولایتي کچه نفوذ ولري اغه مېرمنې چې د طالبانو په تشکیلاتو کې ګډون لري د هغوی رول په ځانګړي ډول په نورو خزو باندې د طالبانو د توپیری احکامو څارنه ده
طالبان خپل دغه واکمنی په داسې حال کې لمانځي چې مانځنې ته یوازې په خپل طالبان مشران ناستو، هیڅ بهرنی میلمانه او هیڅ ډول نور سیاسي او ټولنیز مشران نه تر سترګو کېدل.
طالبان د نفی او انحصار د قدرت په سیاست باندې عقیده لري او همدا علت دی چې په افغانستان کې د نفی او انحصار د قدرت سیاست پخوا هم نتیجه نه ورکړي او اوس هم نتیجه نه ورکوي. نو همدا علت دی چې په داخل د افغانستان کې د بیان په ازادۍ باندې، په سیاسي فعالیتونو باندې ټول منی بندیز لګول شوی دی او طبیعي خبره ده چې په ملک کې اساسي قانون نه وي نو هلته بیا خودسری وي.
د طالبانو حکومت د کابل سربیره د ولایتونو په مرکزونو کې هم د دغه ورځې د لمانځنې لپاره د غونډې بندوبست کړی وو او په خارونو او واټونو کې د طالبانو د حکومت بیرغونه او د دغه ډلې شعارونه زړولي وو.
پیلند ازادۍ د لمانځلو لپاره، د خوشحالۍ لپاره دلته دی منځلو دی فورا دلته راغله هم چې دغه ورځ خوشاله ول منځو، ځکه دا هغه ورځ ده چې زموږ شهدا او ټولو ارمنونه په دغه ورځ پر شوې دي او استقلال او ازادي ملاسته کړي ده، امن امنیت ملاسته کړي ده.
کار روزګار نشه، ټول خلک بی روزګار دي، مجبور دي چې بهرنی ملکونو ته ولاړ شي، ایران ته یا پاکستان ته ولاړ شي. که زموږ په خپل وطن کې کاروبار وي، هیڅوک نه غواړي چې ولاړ شي.
طالبان پر افغانستان باندې خپل واکمنۍ دریمه کلیزه په داسې حال کې لمانځي چې د یوې خوا دا حکومت د هیڅ کوم هیواد یا نړیوال ټولنې لخوا په رسمیت نه پیژندل شوی او د بلې خوا په دغه هیواد کې اقتصادي ستونزې، بیکاری او لوږې د تیرو کلونو په پرتله خورا زیاتې شوې دي او د مطبوعاتو، بیان او د اقلیتونو او مذهبي ازادیو ترڅنګ د تعلیم او کار په شان نور بشري حقونه هم تر پښو لاندې شوي دي.
د پاکستان مرکزی یا سټیټ بانک وایي په دا تیره جولای میاشت کې د پاکستان ترسیلات زر په کلنی بنیاد نږدې 8.3% زیات شوي، خو د روان کال د جون په نسبت په جولای میاشت کې په ترسیلات زر کې د 15-9% پورې کمی راغلی دی. سټیټ بانک دا هم وایي چې په مجموعي توګه کال 2023 او 2024 کې ترسیلات زر 10% زیات شوي دي. تفصیل یې در ریاض حسین په دې رپورت کې.
د سټیټ بانک شمیرې ښایي روان کال په جولای کې مجموعي ترسیلات زر 2.99 کروڑ ډالر پاکستان ته منتقل شوي او هم د جون په میاشت کې ترسیلات زر 3.45 کروڑ ډالر وو. اقتصاد پوهان وایي په پاکستان کې ګرانی او د سود شرط زیاته ده او اوس په بهر هیوادونو کې میشته کارکونکو ته زیاتې پیسې رالیږل وي او دا رقم د قرضو په واپسې کې هم یو ځانګړی کردار لوبوي.
د جولای د میاشتې چې کوم فګر وو په هغه کې ایر ان ایر تقریبا 19% زمون تجارتي خساره هغه وایډن شوی دا په هغه کې زیاتوالی راغلی دی او دغه شان د ایکسپورتس په هغه رفتار سره نه دی بڑاو شوی په کم سره چې امپورت سیوا شوی دی. نو په داسې حال کې ریمیټنسز ډیر یو کروشل رول هغه ادا کوي چې کله ایکسپورتس ډیر نه بڑاویږي امپورت بڑاویږي او بل طرف ته مری چې کم دی تقریبا 26.5 بلین ډالر په دې کال کې دامو بهرنی قرضه واپس کول.
سٹیٹ بینک وایي مالی کال 2023 او 2024 کې 1.8 کروڑ ډالر مجموعي ترسیلات زر شوي. د جولای په میاشت کې 2.99 کروڑ او 500 لک ډالر پاکستان ته منتقل شوي او تیر کال هم په دې موده کې 2.2 کروڑ 90 لک ډالر ترسیلات زر شوي وو. خو د دې ترڅنګ د بینک وینا ده په میاشتنی بنیادونو په جولای کې د جون کال 2023 د 3.45 کروڑ ډالر په مقابل 45 کروڑ او 1.5 لک ډالر ترسیلات زر کم شوی. اقتصاد پوهان وایي د پاکستان زیاتره ځوانان په خلیجی هیوادونو کې د روزګارونو د پارزي او په دې کې ورستربلی اضافه کیږي او دا چې ترسیلات زر کې اضافه د حکومت معاشي پالیسي هم سرګندوي.
چې کوم اعداد شمار مخې ته راځي یا سټیټ بینک آف پاکستان کوم ډیټا ده نو د هغه مطابق دغه ترسیلات زر چې کوم راغلي دي په هغه کې د ټول نه زیات ترسیلات زر پاکستان ته چې کوم راغلي دي نو هغه زموږ چې کوم خلیجی ممالک دي، یعنی پاکستان کی سعودی عرب پټاپ باندې دی چې دا غنډه ډیر زیات خلکو پیسې رالیږي پاکستان ته. دا وجه دا ده چې دا وخت کې په 1300 خلکو دین هم زیات خلک د پاکستان چې موږ په سعودي عرب کې مهنت مزدوري کوي او نو روزګار کوي، نو دا غنډه ټول نه زیات شمیر چې دی هغه پاکستان ته.
د بینک وینا ده د سعودي عرب نه پاکستان ته 118 ملیون ډالر راغلي، د متحده عرب امارات نه 2% کمی سره 611 ملیون ډالر او د برتانیې څخه 343 ملیون ډالر 9% کمی سره منتقل شوی، خو بیا د امریکا نه 300 ملیون ډالر او یورپین یونین نه 315 ملیون ډالر پاکستان ته منتقل شوی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
بیا هم خراغلی دا د وی ای ډیوا دروانو شارو خبری خبرونه ده چې زفاوات لامی د واشنگتن ډی سی نه تاسو ته وړاندې کوم. په دې هیله چې تر اوسه پورې مو رپورټونه د فارم وړ ګرځېدلې وي. یو بل رپورټر هغه دا چې د امریکا په تاریخ کې کاملا هریس اړومبې ښځه ده چې د نائب صدر عہدې ته رسیدلې، او د دې نه علاوه سږ کال د ډیموکریټانو له اړخه هغه صدارتي انتخاباتو ته هم ودرېدلې ده. د میرمن هریس مخالف ناقدین د هغې په جنس نیوکه کوي چې ګنی په آزاد نړۍ کې یو ښځه دومره طاقتوره څوکۍ نشي سنبالولی. د وی ای د خبریالی انیتا پال رپورت بختور شاه تاسو ته وړاندې کوي.
کاملا هریس چې د هېواد د ټولو لوړې څوکۍ ګټلو هڅه کوي، ماهرین وایي د هغې په شخصي ژوند جامو او تر دې چې د هغې په ځانګړي خندا باندې هم نیوکه روانه دي چې د ماهرینو په خبره د خزو په ضد توپیری چلندې. دا سخکاری چې میرمن هریس به دغه مفکوره بدل کړي چې قابو د یوې پیړۍ راهسې روانه ده کله چې په لومړي ځل یو خزه صدارت ته ولاړه وه. خو پوهان وایي هریس د یو بل چیلنج سره هم مخ ده چې هغه ترې نشي خلاصېدلې، او هغه د هغې نسل دا پخوانی صدر او د ریپبلیکن ګوند امیدوار ډانلډ ټرمپ ته.
She was always of Indian heritage and she was
هغه همیشه د هندي نسل نه او د هندي نسل ناتړ به کو. ما ته نو معلومه چې هغه تور پوسی ده. څو کال وړاندې خبر شوم چې هغه تور پوسی وختله، او اوس هغه غواړي چې تور پوسی وګڼل شي. زنه پویګم چې اوس هغه هندستاني ده او که تور پوسی.
ماهرین وایي د ټرمپ دغه تفسیره د خزو په ضد د کرک یو ښکاره مثال ده.
میساجنور از د جنسیت او نسل ترمنز یو میساجنور داسې بدترینه اصطلاح ده چې په خصوصي توګه د تورو خزو زد کارول کیږي، او د دې جړې د تور خزو پر ضد په هغه روایتي کرکه کې خخي دي چې د سپین پوسو د نرواکي خاصه ګڼل کیږي.
په کاملا هریس ذاتی نیوکو د هغه د مخالفه ریپبلیکن ګوند سخت مخالفین هم خفه کړی دي.
دا د کاملا هریس د ذات سره هیڅ تعلق نه لري، او نه د هغه نسل، جنس یا بل څه په دې کې راتلې شي.
په هانوی پورټولنه کې اکثریت د خزو د روایتي کارونو ملاتړ کوي. د مثال په توګه په انستګرام د ټریډ وایف یا روایتي مېرمن په نوم سره یو تحریک هم چلیږي چې په ټولنه کې د خزي د یوې مور یا د کور کارکونکې مېرمن په هیڅ ملاتړ کوي. خو بیا ځنې رائے ورکونکې دغه ډول د جنس په اساس کېدونکې نیوکې ردوي.
دغه جنس پلوي ده، دغه داسې خلک دي چې یوازې د سړو ملاتړ کوي. دوی هغه وخت هم داسې خبرې کولې کله چې مېرمن کلینټن انتخابات کول. دوی به ویل نه، هغه یو خزه ده، که د هغې بیماری راشي نو بیا هغه به جنګونه شروع کړي وغیره.
د جاج ټاون یونیورسيټي استاد مېرمن براون وایي ټرمپ په هریس ځکه شخصي نیوکې کوي چې هغه د مېرمن هریس نه په سټیج نیغ په نیغه کېدونکې مباحثه کې ویریږي. په وروستیو کې مېرمن هریس او ټرمپ په یو بل په سوشل میډیا سخت نیوکې کړي چې د ستمبر په 10 نیټه کېدونکې صدارتي مباحثه کې خپل مخالف پاتې راولي. ټرمپ په دې لړ کې لومړی دا کار وکړو چې مباحثه په 4 ستمبر د کولو غږ وکړو چې د خوخي خبری شبکې یو خبريال به کوربتوب وکړي.
Probably a smart move on Trump's behalf. زما په خیال دغه د ټرمپ لخوا یو هوښیار ګام و. خو کاملا هریس هم په خوانی سرکاري وکیل پاتې ده، او څو پرې چې مونږ ته د هغې د مباحثې د کارکردۍ علم دی، هغه به ډونالډ ټرمپ له په صدارتي مباحثه کې ماتې ورکوي.
قانون لسوه شلم کې چې کله په امریکا کې خزو ته د رای ورکول حق ورکړل شو دا غي ورستو په صدارتي ټاکنو کې د خزو ودرېدل زیات شوی دی. د وایټ هاوس نه د ویو وی انیتا پال د پاره بختور شاه وایس اف امریکا ډیوا واشنگتن ڈی سی.
قدر منو او عزت منو لیدونکو او اوریدونکو دا وا زموږ د نن مخصوصن د روانو چارو خبری خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړله په دې هیله چې د پام وړ مو ګرځیدلې وي. خو هیر مونږ نشي چې دا پروګرام او د زموږ نور پروګرامونه او ریپورتونه کاغه ویډیوي ریپورتونه او کلیکلي بڼه باندې وي هغه تاسو کولای شئ زموږ په ویب سټ باندې vdevanews.com باندې او همدا شان زمون په فیسبوک په یوټیوب او په انستګرام باندې هم وګوري او واوري. باندې هیله نور تاسو نه اجازه غواړو. علامه مل شاه تاسو ښه شپه غواړم.